د مخام شپک بجې شوې د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته خرغلست. قدر منوریدونکو، له دې شبې د ازادۍ رادیو خپرونې په 12:29 منځنیو څپو اوریدای شئ. د خپرونې په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پاکستانی پولیسو د شنبې په شپه په کوټه او د بلوچستان ایالت په کچلاخ سیمه کې د افغان کډوالو په کورونو چاپې وهلي، یو شمیر کډوالي نیولي او افغانستان ته یې ستانه کړي دي. د وزارت پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې دا کړنه غندلې او دا یې د اسلامي نړیوالو او ګاونډیتوب له اصولو سرغړونه بللې ده. د بیان له مخې په شړل شویو افغان کډوالو کې 15 ماشومان او 13 ښځې شاملې دي چې د کندهار د سپین بولدک د بندر له لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. پاکستان د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. په دې ترڅ کې د رسمي شمیرو له مخې شاوخوا 1 میلیون افغانان له دې هېواده ایستل شوي دي. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په کاپیسا ولایت کې د طالبانو پر یو مرکز د دوی د وسلوالو په برید کې 2 طالبان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د ډلې په یو بیان کې چې 13 شپې پر خپله ایکس پاڼه خبره کړه ادعا کړې چې برید پرون د کاپیسا د حصې دوهم کوهستان په ولسوالۍ کې شوی دی. د بیان له مخې په برید کې د ملي جبهې غړي او ملکی وګړي نه دي زیانمن شوي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو مخکې دا ډول ادعاوې رد کړي دي. ازادي راډیو په خپلواک ډول دا ادعاوې نشي تاییدولی. په کورما کې د مالک دونکو موټرو پر کاروان یو ځل بیا برید شوی. په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې خپور شي، د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته نن وویل چې لټل څخه د مالک دونکو موټرو کاروان پاړه چنار ته روان و چې په اوچات او مندوزیو سیمه کې د وسلوالو تر برید لاندې راغی. د دې چارواکي په وینا په برید کې 3 کسان ټپیان شوي دي. چارواکي زیاتوي چې پر کاروان تر ډزو وروسته د موټرو لوټ کول شروع شول. د برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. په 13 جنوري میاشت کې هم پر هغه کاروان چې پړه چنار ته یې مالونه لیږدول برید شوی و. ایران د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هغه غوښتنه چې وایي د اسلامي جمهوریت کار باید پای ته ورسول شي د ملګرو ملتونو له منشور څخه سرغړونه بللې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی نن خبریالانو ته وویل نورو ته ګواښ کول د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور سرغړونه ده. هغه زیاته کړه چې اسرائیل د ایران پر ضد هیڅ نشي کولی. نتنیاهو د یکشنبې په ورځ په بیت المقدس کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مارکو روبیو سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې اسرائیل به د خپل اصلي متحد امریکا په ملاتړ د ایران پر وړاندې خپل کار پای ته ورسوي. نتنیاهو دا هم وویل چې اسرائیل په 13 میاشتو کې د ایران د ترهګرۍ محور ته یو لوی ګزار ورکړی دی. دا په داسې حال کې دی چې اسرائیل په 13 میاشتو کې د فلسطیني وسلوالو، د لبنان د حزب الله او د یمن د حوثي اغیانو په ګډون د ایران له پلوي ډلو سره په شخړو کې ښکېل و. او د هند د ګوا محکمې نن هغه کس ته د عمري بند سزا واوروله چې پر یوې آیرلنډۍ میرمن په جنسي تجاوز او د هغې په وژنه تورن دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د ګوا محکمې یو 13 کلن ویکاټ بګټ ته دا حکم له پیښې 8 کاله وروسته اورولی دی. د پیښې قرباني چې د هند د قوانینو له مخې نوم یې نه دی افشا شوی، په 2018 کال کې چې 28 کلنه وه ګوا ته ولاړه او له بګت سره یې ملګرتیا وکړه. د قرباني وکیل ویکاس ورما وویل چې د قرباني میرمنې مړی د ګوا د پالولم ساحل په یوه ځنګله کې په داسې حال کې وموندل شو چې پر مخ او نور بدنې ګڼ شمېر ټپونه لیدل کېدل. د عدلي طب د راپور له مخې پر دې میرمنې جنسي تیری شوی او بیا د بوتل په وسیله داسې ټپي شوې وه چې پیژندنه یې ستونزمنه وه. د تورن بګت وکیل له محکمې غوښتي وو چې په حکم کې نرموالی راولي، خو محکمې د هغه غوښتنه رد کړه. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن دوشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د سلواغه یادلوی نه وشتمه ده چې د 2015 کال د فبروري ل 18 نیټې سره برابر ده. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. جرمنی ته د سلګونه افغان پناه غوښتونکو د لیک بهیر ځنډول شوی دی. په دې اړه یو راپور لرو او بیا به په یو مرکه کې د یو کارپو نظر هم واخلو.
فکر کوم تر دغه انتخاباتو پورې دغه وزن دیږي او بیا وروسته له انتخاباتو به هم هغه حکومت په دغه باندې به خامخا جدي غور کوي.
په عین حال کې یو شمیر افغان کډوالو چې د امریکا کیسونه لري د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن مظاهره وکړه.
موږ غوښتنه د امریکای د حکومت نم دغه ده چې د کم خلک چې تاسو سره شل کال اوږه په اوږه ولاړو تاسو له سپورټ درکړی دی، نن همدغه افغانان دي، نن سپورټ ته اړتیا لري.
په یو بل راپور کې به واورئ چې یو شمیر بهرني جنګیالي چې له عراق څخه تښتېدلي، په دې راپور له مخې په افغانستان کې د داعش ډلې له خراسان څنګه سره یو ځای شوي دي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د جرمنی یو شمیر رسنیو د هیواد د امنیتی سرچینو لقوله خبر ورکړی دی چې ټاکل شوی و د اونۍ او راتلونکي اونۍ په دوو چارټر الوتکو کې له پاکستانه جرمنی ته سلګونه افغان پناه غوښتونکي ولېږدول شي. هو ویل کېږي چې د دې کډوالو د لېږد لړۍ درول شوې ده. دا وروسته لدی چې د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د جرمنی په مونشن ښار کې یو افغان لږ تر لږه 9 ځایي اوسیدونکي په موټر ووهل او ټپیان یې کړل. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان چې جرمنی ته د تک کیسونه لري، وایي په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي وروستیو پیښو د دوی په کیسونو منفي اغیز کړي. تازه د جرمنی ځینو رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد ته د سلګونو افغان پناه غوښتونکو د لېږدولو لړۍ درول شوې. د جرمنی د ویلټ ایم زونټاګ ورسپانې تازه د هیواد د امنیتی سرچینو له قوله خبر ورکړی چې ټاکل شوی و روانه او راتلونکي اونۍ په دوه چارټر الوتکو کې جرمنی ته له پاکستان هغه سلګونه افغانان ولېږدول شي چې د جرمنی د بیلابیلو پروګرامونو له لارې ویزې ترلاسه کړې وي. خو دغه ورسپانې د دغه افغانانو د دقیق شمیر په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان په اسلام آباد کې د جرمنی یو کیس لرونکي لیلا ازادي راډیو ته ویل که څه هم د جرمنی ویزې ترلاسه کړې او ټاکل شوی و د هیواد ته انتقال کړل شي، خو تازه د پرواز د لغوه کېدو ایمیل ترلاسه کړی دی.
چې پاکستان کې ژوند کوو، موږ د جرمني کیس لرو، 15 ورځې مخکې موږ ته ایمیل راغی چې تاسو د پرواز لپاره چمتووالی ونیسئ. موږ د کور ټول سامان خرڅ کړ، خو دا کومه پیښه چې وشوه، 3 ورځې مخکې موږ ته بیرته وویل شو چې تاسو پرواز وځنډیده، تر بل خبرتیا پورې په تمه اوسئ. اوس موږ په سرنوشت ته ژوند سره مخ یو.
نوموړي وایي اوس مهال په اسلام آباد کې د ژوند تر ټولو سخت کړاو غالي او د اقتصادي او امنیتي ستونزو تر څنګ د پولیسو له بد چلند سره مخ ده. په پاکستان کې میشه او بل د جرمني کیس لرونکي چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په دې راپور کې نوم خبر شي. ازادي راډیو ته ویل
موده پاکستان استه منتظر کې
سو جرمني کې ورسته پیخي جرمني ته د کیس لرونکو په کیسونو منفي اغیز کړی دی او کارونه سست شوی دی. خبر شو چې له همدې عمله څو پروازونه هم لغوه شوی دي. موږ هم منتظر یو چې ویزه راکړل شي او په خیر له پاکستان ووځو، خو اوس دغه وضعیت راغلی او ګورو چې څه کیږي.
ببینیم که چی میشه.
دا ویلا هم په پاکستان کې زرګونه خبريالان، مدني او د بشري حقوقو فعالان او کسان چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال له جرمنیانو سره په بیلابیلو برخو کې کار کړي، جرمني ته د تک په تمه په پاکستان کې د انتظار ورځې شپې تیروي. د جرمني د ویلټم زونټاګ ورسپانې د پښتنو په جواب کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د دې اقدام لامل د لیکدولو د پروسی تخنیکی مسایل یاد کړي، خو ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو د ورسپانې ته ویلي چې ممکن دا پریکړه یو انتخاباتي معنی وروي. جرمني اوس مهال د پارلماني انتخاباتو په درشل کې ده. د ورسپانې د معلوماتو لمخې له 2021 کال راهیسې جرمني 15,500 افغان پناه غوښتونکي له پاکستانه دغه هیواد ته انتقال کړي چې خو لا هم 3,000 په شرایطو برابر کسان یې د خپل انتقال پروسې ته پته مدي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د تیرې پنجشنبې په ورځ د 1 فبروري 2014 د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان تبه چې د فرهاد نون په نوم یاد شوی د کارګرو د ټولنې پر یوه لاریون موټر وروسته چې لامل یې 9 کسان ټپیان شول. په دې پیښه کې یوه مور او د هغې 2 کلن ماشوم وروسته د سختو ټپونو له امله مړه شوي چې په جرمني کې د افغانانو په وړاندې حساسیتونه زیات کړل. د جرمني چارواکي وایي چې دا برید په مذهبي انګیزه شوه. لدی پیښې وړاندې د روان کال د جنوري په 22مه هم یو 28 کلن افغان ځوان د دغه هیواد د اشافنبورګ ښار په یو پارک پر خلکو د چړو گزارونه وکړل چې یو ماشوم پکې وژل شو او دوه نور ټپیان شول. دغه راز د تیر کال په مئی میاشت کې هم یو افغان کډوال د جرمني په منهایم ښار کې د ښي اړخو پر یوې غونډې برید کړی و چې لامل یو پولیس وژل شو او څو نور کسان ټپیان شوي وو چې له دې هیواد یې په جرمونو کې د ښکېلو افغان کډوالو د ویستلو غوښتنې لا زیاتې کړي. یادولو ده چې جرمني د 2023 کال د اګست په میاشت کې د لومړي ځل لپاره 28 افغانان چې په جرمونو کې ښکېل پیژندل شوي وو په یوه ځانګړي چارتر الوتکه کې له دې هیواده وویستل او افغانستان ته یې واستول.
په راپور کې مو واوریدل چې جرمني ته د سلګونه افغان پناه غوښتونکو د لیږد بهیر ځنډول شوی دی. په دې اړه د نور بحث لپاره مې پخوانی افغان ډیپلومات امیر ګرانت بلنه ورکړه چې په بحث کې برخه راسره واخلي. او له ښاغلي ګرانت څخه مې د مرکې په سر کې پوښتنه وکړه چې آیا د جرمني د حکومت دا پریکړه په دې هیواد کې لاره روانو انتخاباتو سره ارتباط لري او که د دې لپاره نور عوامل شته؟
زما په نظر باندې چې دلته خو دوی د دایمي لپاره یې نشي ځنډولای، ځکه دلته اگر چې دا خبرې کیږي چې ځینې ګوندونه لکه دغه د اف ټی یا د آلمان بدیل ګوند چې دغه د شی اړخ هغه سخت دریځ دي او هغه د خارجیانو یا د کډوالو په ضد باندې دي، هغوی دغه غوښتنې کوي چې دغه لس کلن کوم مقررات چې د کډوالو د منلو لپاره وضع شوي دي په دغه کې باید یو اساسي بدلون راشي. اوس د انتخاباتو په درشل کې دلته دغه مقتدر ګوندونه لکه مسیحي دیموکرات او دغه سي سي اس او چې هغه د بایرن په ایالت کې مسالته ده، دوی هم د دغه شعار یا د دغه غوښتنو ملاتړ کوي او دوی وایي چې موږ باید په دغه مقرراتو کې بدلون راولو. دلته خو مهمه دا ده چې اوس د آلمان اقتصاد هم یو څه هغسې نه دی لکه 25 کاله په مخکې چې ولو، دغه هم په نظر کې نیول کیږي. او بل دا ده چې دغه ګوندونه لکه د شی اړخ ګوندونه او ځینې نورو دغه په دغه پروسه باندې یا د مهاجرینو د قبلولو په پروسه باندې خامخا تاثیر اچوي.
که دا انتخابات اوسنی واکمن ګوند یا ګوندونه ائتلاف ونه ګټي او مخالف د اپوزیسیون ائتلاف وګټي، وضعیت به څه ډول وي؟
دلته دغه سی ویل کیږي چې دغه انتخابات به نه هم دغه ګوند یا دغه ائتلاف چې دغه څو کاله په مخ کې ائتلاف جوړ کړی و چې هغه اس پی ډی والا د ګرین په نامه یو ګوند هغه ولو او اف ټی پی والا یا لیبرال دیموکراتان چې ورته وایي دغه ګوندونو ائتلاف جوړ کړی ولو، دغه او نه هم دغه بل د دوی اپوزیشن چې هغه هم مقتدر ګوندونه دي، هغوی به دغه یو هم دغه سي اکثریت ترلاسه نکي سي په یوازې
دا چې اکثریت ترلاسه کوي کنه دغه به بیا جلا خبره ده. مګر کچیرته یعنی فرض کوچی وی غټي بیا به وضعیت هم داسې پاتې شي؟
زه فکر کوم چې دغه د انتخاباتو بهر چې ختم شي بیا به وروسته لږه د حکومت ولې لپاره یا د حکومت جوړولو لپاره کار کیږي چې هغه به نه سي دی وکولای شي په یوازې سر باندې دغه حکومت جوړ کی او نه به اس پی ډی وکولای شي، هغه مجبور دی چې له نورو ګوندونو سره چې هغه لیژکي ګوندونه دي هغوی سره ائتلاف وکړي. دلته داسې ویل کیږي چې هغه اس پی ډی او داسې سی ډی او به ائتلاف سره وکړي او د دوی په پالیسیو کې بیا اختلافات دي، شاید دغه به داسې ونیسي لکه څرنګه چې دا میډیا راپور ورکوي.
بله، او وروستۍ پوښتنه ګران صاحب، په امریکا کې هم د ولسمشر ټرمپ ادارې امریکا ته د افغان کډوالو البته نور کډوال هم پدې کې دي، خو افغان کډوال هم په دې ډله کې اوس شمیرل کیږي چې د دې کډوالو تګ امریکا ته تر مارچ میاشتې پورې ځنډیدلی دی. اروپا ته هم داسې شو، امریکا ته هم داسې شو. دغه افغانان چې په پاکستان کې منتظر دي د خپلو کارونو او چارو ته، د دې برخلیک به څنګه کیږي؟
متاسفانه چې دغه ډیر دردونکي حالت چې په داخل د افغانستان کې او هم له افغانستان څخه بهر کاغه په ترکیه، ایران، پاکستان او نورو ځایو کې دي، متاسفانه په افغانانو باندې راغلی ده. وسوګوري هم دغه د ترامپ ادارې افغانان وزنډول، هغه افغانان چې دې ته آماده ول چې باید امریکا ته پرواز وکړي او دوی ورته وادي ورکړي وي. دلته په آلمان کې هم هغه افغانان چې دوی ته دغه سی ترتیبات نیول شوی و چې باید په دوه درې هفتو کې راوړل شي د چار سره الوتکو په ذریعه باندې، نو هغه دا وځنډېدل. دا نو فکر کوم تر دغه انتخاباتو پورې دغه وځنډېږي او بیا وروسته له انتخاباتو به هم هغه حکومت چې په حکومت تشکیلوي په دغه باندې به خامخا جدي غور کوي.
پخوانی افغان ډیپلومات امیر ګرانو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. بیا هم بهر ته د افغان کډوالو د لیږد مسله. په پاکستان کې ډیره یو شمیر افغانانو چې متحده ایالاتونو ته د پیاو او پی دوا پنوم د کډوالۍ کیسونه لري نن په پلازمینه اسلام آباد کې اعتراضي غونډه وکړه. دوی د امریکا له حکومت نه وغوښتل چې د کیسونو د مراحل د بشپړېدو او د هیواد ته د انتقال لړۍ بیا پیل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وخت له رسیدو سره هم مهاله د هیواد ته د پناه غوښتونکو د لیږد پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاو او ویل چې امریکا ته لیږدول شوي افغان پناه غوښتونکي له امنیتي پلوه سم نه دي څیړل شوي. عبد اسپوګمۍ او د موضوع نور تفصیل.
په پاکستان کې مشت یو شمیر افغان پناه غوښتونکي چې د متحده ایالاتو د کډوالۍ پی 1 او پی 2 کیسونه لري د امریکا له حکومت واړی چې د هیواد ته د دوی د انتقال لړۍ بیرته پیل شي. یو شمیر دغو کسانو د دوشنبه په ورځ د فبرورۍ په 18مه د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې په یوې اعتراضي غونډه کې د امریکا له حکومت وغوښتل چې د دوی د کیسونو د ځنډېدو پریکړه دې لغوه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وخت له رسیدو سره هم مهاله د هیواد ته د پناه غوښتونکو د لیږد پروګرام د درې میاشتو لپاره وځنډاوه. د امریکا حکومت وایي چې دا لړۍ یې د دې لپاره ځنډولې چې آن هغه افغان پناه غوښتونکي چې د هیواد ته لیږدول شوي دي له امنیتي اړخه سم نه دي څیړل شوي. یاد پناه غوښتونکي وایي چې امریکا د دوی د کډوالې پروسه په داسې حال کې درولې چې دوی دوه کاله ورته په تمه پاتې شوي، خپل هر څه یې په افغانستان کې له لاسه ورکړي او د یو روښانه راتلونکي لپاره یې هڅې کړي، خو اوس یې ژوند د ناڅرګند برخلیک پر پوله ولاړ دی. یاد کډوال دغه شان وایي چې د پاکستان پولیس یې بېل کوم دلیل نیسي زندان ته اچوي او بیا یې بیرته افغانستان ته شړي، چیرته چې د دوی په وینا ژوند یې له سختو ګواښونو سره مخ دی. په پاکستان کې مشت افغان کډوال او د دې اعتراضیه ناستې ګډونوال کفایت الله صاحب زاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دلته چې راغونډ شوی دی لپاره چې اوس کوم نوې حکومت چې راغلی دی په نوې ګورنمنټ چې په امریکا کې راغلی دی او هغه کومه پروسه چې د پی 1 او پی 2 ایس ای بی دی چې د غیر معلوم د حالت سره مخ کړی دی، نو زموږ غوښتنه د امریکای د حکومت نم دغه دا چې د کوم خلک تاسو سره شل کال په یو وګو ولاړو تاسو چې کوم اهداف هغه تر لاسه کول تاسو له سپورټ درکړی دی، نن هم دا افغانان دینن سپورټ ته اړتیا لري، نن باید تاسو سپورټ ورکړئ لکه څنګه چې دې درکړو.
نو موړی زیاتوي چې افغانان باید د سیاسي اهدافو ښکار نشي او له دې فرمان څخه استثناء وګرځول شي ځکه نور دوی د دې ستونزو د زغم توان نه لري. د دې غونډې تنظیمونکي او بل ګډونوال حامد پیکار هم ازادي راډیو ته وویل.
مونږ دلته نن راټول شوي یو چې خپل غږ وباسو، خپل غږ د امریکا د سنا او ولسی جرګې ته واستو چې دا ستونزې چې نن سبا مونږ ورسره مخامخ یو، زمونږ ماشومان د ښوونځي د تعلیم تربیې نه پاتې شوي دي او مونږ نه پوهیږو چې نن سبا څو نور ستونزو سره مونږ مخامخ کیږو. مونږ افغانستان ته نشي بیرته راستون شو او دلته پاکستان کې ستونزې ډېرې دي.
په پاکستان کې مشت افغانه کډواله سمیه شیرزاد هم چې د پی 1 کیس لري وایي چې د پی 1 او پی 2 کیسونو ځنډولو په افغانستان کې د افغان کډوالو ستونزې او اندېښنې له رواني او هم له مالی او اقتصادي اړخه لا ډېرې کړې دي.
همه مهاجرین کې شخصا خودم هستم،
شخصا ما ته چې د پی 1 کیس لرونکي یم ډېر زیان رسولې، د دې لپاره چې د پاکستان ویزه نه لرم اوس اریوم چې اسلام آباد پریکدوم او بل خار تلار شم. د پولیسو لویری په دې خراب اقتصادي وضعیت کې سخت سرگردانه او اندیښمنه یم. حیرانه یم څه وکړم.
د امریکا متحده ایالاتو د پی 1 پی 2 او اس ای وی په څیر ځانګړي مهاجرتي پروګرامونه هغه زرګونه افغانانو ته چې په افغانستان کې د امریکا د حضور پر مهال له دوی سره په بیلابیلو برخو لکه امنیتي او پراختیايي پروژو کې کار کړای جوړ کړی دي. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ لوري د دې پروګرامونو ځنډولو نه یوازې د افغان پناه غوښتونکو بلکې د دوی ملاتړو یو شمېر بنسټونو اندېښنې هم راپارولې دي. مخکې د شاون وان ډایور په مشرۍ د افغان ایواک په نوم د امریکا د اوسنیو او پخوانیو پوځیانو یوې ډلې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د دفاع وزیر پیټ هیکست تلیک استولای او په هغه کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام ځنډول د متحده ایالاتو ملي امنیت ته ګواښ بللای دی. د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمېر غړو هم ویلي چې امریکا باید له هغو افغانانو سره خپلې ژمنې پوره کړي چې کلونه یې په افغانستان کې له امریکا سره کار کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه په 12 شپږنوي منځنۍ او چپو اوري. په دې چپو د ازادي رادیو خبرونه د سهار تر شپږو بجو دوام کوي. د سهار له شپږو د مخام تر شپږو د ازادي رادیو خبرونه په 12 او 15 متره لاندو چپو اوریدلای شي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی به له روسیې سره د سولې په خبرو کې حتما ګډون وکړي، ځکه د پوینا اوس په ټوله نړۍ کې ډیپلوماسي روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو سعودي عربستان ته رسیدلی دی تر څو له روسي چارواکو سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. حسین احمدزی او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ټینګار وکړ چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی به د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې په هر ډول خبرو کې ګډون ولري. هغه بیا دا هم ویل کولی شي ډیر ژر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. ټرمپ پرون یکشنبه له ډیرو جزئیاتو پرته دا خبرې کړې. لاغنه په ایر فورس 1 الوتکه کې خبر اعلان له پوتین سره د احتمالي لیدنې په اړه وپوښتل چې په ځواب کې ښاغلی ټرمپ ویل احتمالا په سعودي عربستان کې خو وخت نه دی ټاکل شوی او ډیر ژر کېدای شي. هغه ویل کوم چې هغه غواړي جګړه پایته ورسوي او دوی غواړي چې دا ژر پایته ورسوي. دواړه زلنسکی هم غواړي چې دا پایته ورسوي. ټرمپ وروسته په فلوریدا کې د موټر چلولو د سیالۍ نه د ننداري پر مهال خبرې لاندې ویل چې زلنسکی به د سولې په خبرو اترو کې ګډون وکړي. په داسې حال کې چې ځینې ویره لري چې واشنگټن به له روسیې سره یوه معامله وکړي چې کیف او اروپا له پامه غورځولی شي. بولنبورګ رسنۍ د ځینو چارواکو په حواله چې نمونه نه دي اخیستي د فبروري په 14 راپور ورکړ چې ټرمپ غواړي د عیسویانو د اختر یا استر پوری اوربان خوندې کړي. عیسویان سکال د اپریل 6 استر نمانځي. ولسمشر ټرمپ داسې وخت دا څرګندونې کړي چې دمګړی امریکایي ډیپلوماټان په منځني ختیځ کې دي او له روسانو سره په راتلونکي خبرو باندې له عرب مشرانو سره بحث کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د منځني ختیځ لپاره د امریکا مرکچی سټیف ایتوکوف او د ملي امنیت سلاکار مایک والز په دې خبرو کې ګډون کوي. ټرمپ خبر اعلان ته ویل چې دا غټیم له روسي چارواک سره وګدي او سخت خبرې کړي دی او د ویتکوف په دې ورستوي کې بوتین سره درې ساعته خبرې کړې دي. روبیو چې د فبروري په 15 د مونیخ امنیتي کانفرنس له سفر وروسته اسرائیل ته ورسید، له سی بي اس سره په خبرو کې ویل چې راتلونکي څو ورځې به معلومه کړي چې پوتین په اوکران کې د سولې په اړه جدي دی کنه. د فبروري د 12 نیټې تر لمړیو پورې دا مسله چې څوک به د سودی په خبرو کې برخه واخلي یا کله به تر سره شي روښانه نه وه. د اوکران او روسیې لپاره د ټرمپ ځانګړي استازي کیت کلیوک هغه وخت غوغا راپورته کړه چې هغه ویل که چیرې متحده ایالات د اوکراین پر وړاندې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو تر منځ ګړیتوب وکړي نو اروپا ممکن په میز کې نه وي. د کار په اروپایي اتحادیه او کیف کې دا ویره راپورته کړه چې ممکن دوی د احتمالي معاملې په اړه له پریکړو څخه لري شي. خو کلیوک ویل چې اروپا به د پریکړې له پروسې څخه بهر نه وي. هغه ویلي اوکراین به په خبرو کې څوکۍ ولري، که څه هم کیف ویلي د سعودي خبرو ته نه دی وربلل شوی. پایرال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون به د فبروري په 12 د اوکراین د جګړې په اړه
په یو بیړنۍ سرمشریزه کې د اروپای مشرانو کوربه وي. ځینو اروپای مشرانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې ټرمپ به هڅه وکړي چې له پوتین سره د سولې داسې تړون ته ورسي چې د اروپا پراخ امنیتي اندېښنې کمزوري کړي. تمه کېږي چې د جرمني، برېټانیا، ایټالیا، پولانډ، هسپانیا، هالند او ډنمارک مشران به په دې غونډه کې ګډون وکړي. دا ناسته د فبروري په 23مه د اوکراین په اړه د روسیې د بشپړ یرغل د درېمې کلیزې څخه مخکې ترسره کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او د هم د خبري مجلې ورستای راپور. رويټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې یو شمیر بهرني جنگیالي چې عراق څخه تښتیدلي په افغانستان کې د داعش ډلې له خراسان څنګه سره یوځای شوې دي. په دې راپور کې چې پرون وخت خبر شو راغلی دی چې په افغانستان کې د داعش ډلې مشر ثناء الله غفاري د دې ډلې خراسان څنګه د داعش په تر ټولو ویرونکې څنګه بدل کړی چې د بهرنیو بریدونو د ترسره کولو وړتیا لري. په عین حال کې د سیاسي او امنیتي چارو پوهان وایي د تیرې یوې لسیزې پیښو ته په پام د داعش غړي له عراق، سوریې او ځینو نورو هیوادونو څخه افغانستان ته تللي دي.
په افغانستان کې د داعش د شتون په اړه د اندېښنو په دوام د رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې یو شمیر بهرني جنگیالي له عراق څخه تر تېښتې وروسته د داعش خراسان څنګه سره یو ځای شوي دي. په دې راپور کې چې د یکشنبه په ورځ د فبروري په 14 مخبر شوی راغلی چې په افغانستان کې د داعش مشر ثناء الله غفاري د دې ډلې خراسان څنګه د داعش په تر ټولو ویرونکې څنګه بدله کړې چې کولای شي له افغانستانه بهر هم بریدونه وکړي. په راپور کې همدارنګه زیاته شوې چې د داعش یو شمېر غړي چې له عراق څخه تښتېدلي په سوریې او پاکستان کې د داعش خراسان څنګه سره یو ځای شوې دي. رویټرز لیکلي که څه هم داعش د امریکا په مشرۍ د ائتلاف لخوا ماتې خوړلې، خو دا ډله بیا توانېدلې چې ځان بیرته په پښو ودروي او د خپلو پټو کسانو له لارې په منځني ختیځ کې چریکي او ناڅاپي بریدونه ترسره کړي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي او امنیتي کارپوهان وایي چې د تیرې یوې لسیزې پیښو ته په کتو د داعش غړي له ځینو نورو هیوادونو لکه عراق او سوریه څخه افغانستان ته راغلي دي. سیاسي کارپو عبدالله هیواد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
که موږ د تیرې یوې لسیزې تاریخ ته وګورو نو روښانه ده چې داعش د سوریې، عراق او ځینو نورو هیوادونو له لارې افغانستان ته نفوذ کړی. دوی ډېر منظم فعالیت کوي. پوځي روزنه یې د القاعده او طالبانو په ګډون د یو شمېر نورو سخت دریځو ډلو سره شریکه ده. همداراز داعش د ازبکستان او تاجکستان له سخت دریځو مذهبي ډلو سره هم اړیکې لري چې دا د لویدیځو هیوادونو لپاره یوه جدي اندېښنه ده.
سیاسی او امنیتی کارپو اسحاق اتمر هم په دې اړه وایي
داعش او ځینې اسلام پالی مذهبي ډلې دا د جګړې نیابتي ګروپونه دي چې د مختلفو هیوادونو مخصوصا د زبرځواکونو د خوانه ترېنه ګټه اخیستل کېږي د دې دپاره چې په ځینو ځایونو کې دوی خپل اهداف او خپل رقیبان تعقیب کی د دغو ډالو نه دوی استفاده کوي او د دغه هیوادونو د بې ثباته کولو دپاره دوی ډیر مؤثر او منظم رول تر اوسه پورې لوبولی دی.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم واخلو، خو په دې اړه د خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې تل ادعا کړې چې داعش یې په افغانستان کې ځپلی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوه اونۍ مخکې یو ځل بیا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لکه القاعده، اسلامي دولت، داعش او انصار الله د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې، هغه څه چې د طالبانو حکومت تل رد کړي دي. خو په افغانستان کې وروستي بریدونه چې د داعش خراسان څنګه مسؤلیت منلای د طالبانو هغه ادعا تر پوښتنې لاندې راولي چې ګواکې داعش له منځه وړی دی. تیره پنجشنبه یو ځانمرګي د طالبانو حکومت د کور او ښار جوړونې وزارت هدف وګرځاوه. دوه تنه چې یو یې انتحاري بریدګر و وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. مخکې له دې د طالبانو د سیمه ییزو امنیتي چارواکو په وینا د کندوز ولایت د کابل بانک مخې ته په یوې چاودنه کې 15 تنه ووژل شول او نور ټپیان شول چې مسؤلیت یې داعش خراسان څانګې ومانه. همداراز د تیر کال د ډسمبر په 16 د طالبانو د حکومت د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت کې یوه بله چاودنه وشوه چې مسؤلیت یې د داعش خراسان څانګې منلی و. په دې برید کې د یاد وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی هدف ګرځول شوی و او ووژل شو.
قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبری مجلې پای ته راورسیدو. د ازادي راډیو خبرونې روانې دي. یوه بل نیم ساعته خبری مجله هم لرو چې په دې خبرونه کې به فایزه ابراهیمی ستاسو قربانوي.